بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغره رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. إِذَا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوریدونکو، په مازیګرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنګش له مینې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنئ. عزیزانو، نن د خالی شنبه ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال کب د میاشت په شپږمه د 1440 هجري قمري کال د شعبان المعظم د میاشتې له څلورمې او د 2023 میلادي کال د فروری له 25 نیټې سره سمون خوري. عزیزانو، لکه څرنګه چې خبر یاست، نن د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و الی وسلم د ګران کورنۍ د وغړی او د کربلا د اتل حضرت ابو الفضل العباس علیه السلام د نیکمرغه زوکړې ورځ ده. شي په دې مناسبت د نړۍ درست مسلمانانو په تیرا بیا تاسو محترم او دونکو ته مبارکي وړاندې کو. زموږ په نن خبرونه کې لاول سرسم لومړی خبرونه او درې شه بیا ته سیاسي تبصره وړاندې کیږي. په نابلس له حمله ورسته د نتنیاهو هو د افراطی کابینه لاله هاندې تر عنوان لاندې ده. بیا هم د تلپاتی وګمه پروګرام او د لشي بیا هم درته ورسپانو ته د کتنې پروګرام وړاندې کیږي، چې بیا هم د هیلې رڼا تر عنوان لاندې پروګرام اوردل شي، چې په همدې سره زمونږ د یو ساته مزګرانې خبرونه هم سره ترسي. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غو سم پام کړی د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د ایران د اسلامی شورا مشر خاغلی قالیباف وویل چې سپاهی پاسداران د نړۍ د مستضعفانو هیله دی. سردار سلامی وایي چې لغه چټک روز توغندی نور هم پراخیږي. د تورخم دروازه نن په بشپړه توګه پرانیستل شوه، او په ترکیه او سوریه کې د زلزلې د مړیو شمیر تر 500,000 هم واوښته. وسم بشپړ خبرونه. سپاهی پاسداران د نړۍ د مستضعفانو هیله دی. د ایران د اسلامي شورا مشر خاغلی محمد باقر قالیباف نن د سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام د نیکمرغه زوکړي او پاسدار روزه په مناسبت د مبارکي ویلو پترس کې ویل چې سپاهی پاسداران د ایرانی ملت سترګې او څراغ، د دغه ټاټوبي د امنیت او آرامښت تضمینونکي او د نړۍ د مستضعفانو زړه ګرمي ده. ښاغلي قالیباف زیاته کړه، د ایران د اسلامي انقلاب ساتندویا ځواک تل د زلزلې، سیلاب او نورو بلاګانو او پیښو کې او په هر ځای کې چې خلک مرستې ته اړتیا ولرلی شي، نه یوازې د یوه ځواک په چوکاټ کې بلکې د یوه عظیم اجتماعي سازمان په شان د درست ملت مرسته کوي او د خلکو له اوږو مشکلات او ستونزې لرې کوي. د ایران ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی هم تیر ورځ د حضرت امام حسین علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په دستورو کې د اسلامي انقلاب د سپاهی پاسداران له یو شمېر ځواکونو سره په لیدنه کې ویل چې نن سبا دښمنان د سپاه له نامې څخه هم ویره لري، او هغوی ځکه له سپاه سره ستونزه لري چې دغه سپېڅلی ځواک له الهي ارزښتونو، بولس او خپل ټاټوبي څخه دفاع کوي. خاغلی رئیسی زیاته کړه، دښمنان په زلونو اسلام ایران سره مقابلې ته وتلي او هر زلې ماته خوړلې ده، او خپله هم په دې باندې اعتراف کوي. د ایران ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې د اسلامي نظام غلیمان به تل ماتې سره مخامخ شي جوته کړه، زموږ دښمنان د سپېڅلي دفاع، اقتصادي جنگ او رسندوی جنگ کې هم ماته خوړلې ده. ښاغلی رئیسی ټینګار وکړ چې د داعش ترهګره ډله نړیوال استقبار له لورې رامنځته شوه، خو سپای پاسداران په خپل شتون سره امنیت رامنځته کړ او د ترهګرۍ د ماتولو په زمینه کې ځلانده کړچار په خپلې کارنامې کې ثبت کړ او په دې لړ کې شهید سردار قاسم سلیمانی ترهګرۍ سره د مبارزې اتل شو. خغلی سردار سلامی وی چې لغغه چټک کروز توغندی نور هم پراخیږي. د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک کمانډار سردار سلامی د ایران له ملت د امریکایانو پر لپسې ماتو ته اشاره وکړه او زیاته کړه چې امریکایانو په پوځي ډګر کې هم ماته خوړلې ده، نو ایران پر ضد یې خپلې ټولې ستراتیژي کې زیرمې په کار اچولې دي. سردار سلامی د خبرې په کولو سره چې د اسلامي ایران ستراتیژیکا ژورتیا تر مدیترانه او سره سمندر پورې پراخه شوې ده زیاته کړه، نن د مدیترانه او سره سمندر په څنګ کې یو او دښمن مو وبېشو. سردار سلامی د دې خبرې په کولو سره چې دښمن مجبور شوی له ایران سره د مقابله لپاره 20 میلیارډ ډالر لګښت وکړي ویل چې دښمن د منطق په قدرت نه پوهیږي او له مستکبرانو سره د قدرت له ژبې پرته په بلې ژبې خبرې نشي کېدلی. د ایران نوې کروز پاوا توغندي 1,650 کیلومتره واټن لري او د ایران د سپا هوا فضا ځواک تولید کړی دی. د تورخم دروازان په بشپړه توګه پرانستل شو. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور لپاره د طالبانو رئیس قاری نور محمد حنیف ویلی چې نن سهار 6 بجې تورخم لوی لاره د هر قسمه تګ راتګ پر مخ په بشپړه ډول پرانستل شو. د طالبانو ځای چارواکو پرون خبر ورکړ چې د دوی او پاکستانی چارواکو لا خبرو اترو وروسته تورخم دروازه په محدود ډول پرانستل شوې ده. قبل 13 د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف او نورو پوځي چارواکو سره د سفر کوربه او پاکستانی پلاوی د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال امنیتي چارواکو سره لیدلی وو. دغه سفر موخه طالب لوري پر اقتصادي مسایلو خبرې خودلی وی، خو پاکستان ویلي چې طالب مشرانو د پاکستانی طالبانو خلاف عملیاتو کې د مرستې داد ورکړی دی. د پاکستانی پلاوی له سفر سره هممهاله طالب چارواکو ویلي وو چې د زیارت په ورځ به د تورخم دروازه بیرته پرانیزي. د طالبان له لوري د یادې دروازې له پرانستلو 2 ساعت وروسته پاکستان دغه دروازه وتړله. د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کې خرابې شوې دي چې دواړه لوري یو بل پکې ګرامایي. په بدخشان کې ځانمرګي بریدګر هدف ته لرسېدو مخکې وچودې ده. د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې و ځانمرګي بریدګر چې وختل په فیض آباد ښار کې د خلکو د غونډې په منځ کې ځان والوزي هدف ته لرسېدو مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا وپیژندل او په نخښه شو. د بدخشان د ولی مرستیال نثار احمد احمدی افغان غ خبري اژانس ته ویلي چې نن سهار یو ځانمرګي بریګر وختل شو د فیض آباد ښار د کابل بانک په دروازه کې د غونډې زیتا 14 ورکړي، خو هدف ته لرسېدو وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا وپیژندل او په نخښه کړی شو. هغه په وینا دغه ځانمرګي برید له عمله چاته کومه مرګ جوړ لا ندا اوختی. دا په داسې حال کې دا چې په تیرو 3 میاشتو کې د هیواد په شمال ختیځ کې بدخشان او تخار د نورو ولایتونو په پرتله د زیاتو 14 شاهد چې تر ډیرای پکې خلک او حکومتي ځواکونه په نخښه شوې دي. د افغانستان ښوونکو ته د زده کړو او ښوونې د ودی پروګرام جوړ شوی دی. نور تفصیل یې د نعمت الله افغان په رالیګلی دغه راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت له لوري درې سو شلو ښوونکو ته د ښوونې او زده کړې د ودې په موخه پروګرام دایر شو. د یاد وزارت ویاند عزیز احمد ریان رسنۍ ته ویلي چې د دې وزارت د ښوونکو د مسلکي پراختیا ریاست د ټاکل شویو معیارونو مطابق ټاکلو وړتیاو ته د رسیدلو لپاره د خپلو تعلیمي کارکوونکو د دوامدارې مسلکي دندې مسؤلیت ور په غاړه دی. د ښاغلی ریان په خبره د پوهنې وزارت د یونیسف موسسې په مټ د ښوونې او روزنې د ودې اغیزمن پروګرام په کابل، تخار، سمنګان، کندوز، سرپل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، دایکندي، بامیان، خوست او غزنی ولایتونو کې د 360 تنو روزونکو لپاره د خپلو سرمربیانو په مټ د شپږو ورځو لپاره په لاره اچولې. ویل کېږي چې ډېر ژر به په نورستان او ننګرهار ولایتونو کې هم ورته زده کړیز پروګرام دایر شي. په دې خبر کې راغلي چې د یاد پروګرام روزل شوي روزونکي به په یادو ولایتونو کې د لومړنۍ دورې د ښوونځیو 4000 ښوونکو ته د شپږو ورځو لپاره په نږدې وخت کې په یاد پروګرام کې وروزي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
خبرونو ته دوام ورکوو. ملا یعقوب وایي چې د افغانستان فضا تر نیواک لاندې ده. د افغانستان پر فضایي حریم د بې پیلټه الوتکو ګرځېدل د افغانستان د دفاع وزیر اندېښنه راپارولې ده، او هغه وایي چې د افغانستان فضا نیول شوې ده او داسې ټیکنالوژي هم نه لري چې د دغو الوتکو د الوتنو مخه ونیسي. افغان غږ خبري آژانس وایي چې د افغانستان دفاع وزیر ملا یعقوب د ښوونې او روزنې اړتیا ته په اشاره سره څرګنده کړې ده چې پوز باید په داسې ډول ورزل شي چې څوک د افغانستان د پوځي نیواک په اړه فکر ونه کړي. د ځواکونو له اکیډمۍ څخه د محصلینو د فراغت په دستورو کې ملا یعقوب د امنیت په خوندیتوب او د سرحدونو ساتنې ټینګار وکړ. وایي چې موخې باید روښانه وي او اوسنی امنیت باید ټینګ وساتل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال هم په دغو دستورو کې د بهرنیو دښمنانو پر وړاندې د افغانستان د پولو پر دفاع او امنیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي دفاع پوهنتون د ځوانو افسرانو د اکیډمۍ څخه 340 محصلین د پوځي او ملکي زده کړو له 14مې دورې څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. په ترکیه او سوریه کې د زلزلې د مړیو شمیر تر 500 هم واوخته. ترکیه د دې میاشتې له ویجړونکي زلزلې وروسته د کورونو د بیا رغونې کار پیل کړی دی. و حکومتي چارواکي وویل چې په ترکیه او سوریه کې په ګډه د مړیو شمیر له 500 څخه هم زیات شوی دی. په دغه زلزلې کې په لسګونو زره کورونه هم ویجاړ شوی دی او میلیونو خلک هم کړې ته مجبور شوی دی. د طبیعي پیښو او بیرته بیړنیو حالاتو ادارې AFAD اعلان کړی چې په ترکیه کې د زلزلې له امله د مړیو شمیر 4,218 تنو ته لوړ شوی دی. په سوریه کې هم د مړیو شمیر 15,914 کسانو ته رسیدلی دی چې په دې سره په دواړو هیوادونو کې د مړیو شمیر له 500 څخه زیات شوی دی. د ترکیه او سوریه د زلزله ځپلو سره د اسلامي ایران او ځینو اسلامي هیوادونو او د نړۍ نورو هیوادونو مرستې هم غراز دوام لري. زمونږ هغه اوریدونکو چې تازه زمونږ خبرونه اوریدل پیل کړي، هغه لپاره د مهمو خبرنو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کوو. د ایران د اسلامي شورا مشر ښاغلی قالیباف ویلي چې سپای پاسداران د نړۍ د مستضعفانو هیله ده. سردار سلامی بیا وایي چې لا غږه چټک روستوغندې نور هم پراخېږي. د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندویو ځواک قماندان سردار سلامی د ایران له ملته د امریکایانو پر لپسې ماتو ته اشاره کړې ده او زیاده کړې ده چې امریکایانو په پوځي ډګر کې ماته خوړلې ده، نو ایران پر ضد یې خپلې ټولې ستراتیژیکې زیرمې په کار اچولی دی. دا تورخم دروازه نن په بشپړه توګه پرانستل شوې ده. د افغانستان د ننګرهار د اطلاعات او کلتور وزارت لپاره د طالبانو رئیس قاری نور محمد عنیف ویلي چې نن سهار 6 بجې تورخم لویه لاره د هر قسمه تګ راتګ پر مخ په بشپړه ډول پرانستل شوې ده. د افغانستان په بدخشان کې ځانمرګي بریدګر هدف ته لار رسیدو مخکې په نښه شو او ووجل شو. ملا یعقوب وایي چې د افغانستان فضا تر نیواک لاندې ده. په ترکیه او سوریه کې د زلزلې د مړیو شمیر تر 500 اوښتی دی. د دې مهال خبرونه له پاملرنې مو یوه دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ.
په نابلس لا حمله ورسته د نتنیاهو د افراطی کابینې لا لهندې د زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. ایزانو موجود نخې نخانې خی چې په نابلس د سیونست رژیم د پوز لا پراخې حمله ورسته د نتنیاهو نوی کابینه د پراختیا غواړو او ځپونکو هدفونو د اجرا لپاره لا جری او سپینسترګي شوې ده. په دې زمينه کې یو نه خاده ده چې د نتنیاهو نوی کابینه لا دې سره سره چې مخ کې اعلان کړی و چې د نویو خارګیو جوړول به وزنډي او یوازې د پخوانیو غیر قانوني کورونو او کمپلیکسونو په قانوني کولو به بسنه او اکتفا وکړي، خو د خارګیو جوړونکو شورا په خپل نوی غونډه کې د نویو څلور زره کورونو جوړول تصویب کړي چې د تیرو تصویر شویو درې زره خارګیو سره بیا چې ټول ټال شمیر یې اوس اوو زرو کورونو ته رسیدلی دی. په حقیقت کې نوی کابینې په دغه بل او لایحې سره د امنیت شورا ورستی غونډې او د خارګیو جوړولو په غندلو کې یوې بیانیې ته منفي غبرګون ښودلی دی. همدارنګه په خارګیو جوړولو څارنه د مالیې وزیر ته سپارل شوې ده چې په خپل د خارګیو جوړولو کلک ملاتړ دی تر څو د ضروري پیسو په برابرولو سره د نویو خارګیو جوړول آسان کړي او کار یې هم چټک کاندي. په دې زمینه کې یو بل مثال او ګام د داخلي امنیت د وزیر ایتمار لخوا د خارګوټو د زواک پښتون سره د ملی ګارد امنیتی عسکرو او پولیسو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره د ضروری بودجې تامینول دي چې په لودي زغاله او حتی د 1940 کال د نیواکی ټاټو بیو د الحاق د پراختیا غواړو پروګرامونو د اجرا لپاره زیاتې انګیزه لري. دارین الاسود زواک د قماندان د نیول لپاره په نابلس لوسلوال برید سملاسی ورستا د دغو اقداماتو غوړه کول چې پکې یو لس فلسطینیان شهیدان او څه د پاسا سل کسان هم جوبل شوې دي، خی چې سیمونست رژیم تر اوسه د فلسطینیانو سیمایزو او نړیوالو ټولنو لوري ضروری دفاعي ځواب نه دی ترلاسه کړی او ځکه دا تصور کوي اوس په کم لګښت سره لوړاندې اعلان شوی پروګرامونه اجرایی کړي چې دا په داخل کې د فلسطینیانو او په بهر کې د فلسطینیانو د حقوقو د ملاتړو مسؤلیت دوه چنده کوي. د دې نظره که د مقاومت ډلې په داخل کې زیات دفاعي اقدامات ترسره کړي او یا په بهر کې د عربي اتحادیې اسلامي ملګرتیا سازمان او افریقایي اتحادیې په شان اورګانونو له خپلو غړیو غوښتي وي له سیمونست رژیم سره په ټولو سویو خپلې اړیکې وزنډوي، نو لږ تر لږه دغه رژیم او د نتنیاهو افراطی کابینې به په دومره چټکتیا سره خپل افراطی او پراختیا غواړي پروګرامونه نه اجرا کول. زنو دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مزګرنې خبرونه اوري.
تلپات خوشبوئی د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپاتې خوشبوی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. گران اوریدونکو، د تلپات خوشبوی په نوم نوې پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومې لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړئ چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسي تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړشئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکریه کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
روت پانو ته کتنه
ډیر محترم اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کول سره د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لا معمول سره سم اول به د تهران او که وخت ونو د کابل او ځینو نورو بهرنی ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنو په برخه کې اوس راځو د ایران چاپ اطلاعات ورځپاڼې ته. قدرمنو اوریدونکو، نن د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې په لومړي مخ کې د اسلامي انقلاب له معظم لارښود سره د رهبرۍ خبرګانو د شورا د غړیو د کتنې ځینې برخې ته انعکاس ورکړی دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د پنجشنبه په ورځ د رهبرۍ د خبرګانو د شورا له غړیو سره په کتنه کې وفرمایل عالمانو د نوی منطق په بیانولو سره د ځوانانو ذهني غوټې خلاصې کړې دي. د دې لپاره چې شکونه او شبهات د بندیزونو په څیر دي او د ځواب ویلو لپاره د فکر او څیړنې او مطالعې سبب کیږي، هماغه ډول چې بندیزونو موږ اړ باسلو تر څو د دفاعي درملیزو او سلامتیا په څیر په مختلفو موضوعګانو کې نوی بریاوې ترلاسه کړو، او که بندیزونه نه وای نو مطمئنا هیڅ ډول تخنیکی او صنعتي پرمختګونه به مو نه و درلودلی. د اسلامي نظام پیاوړی ولسی بنیاد پر ټولو چارواکو او مسؤلانو او عالمانو حجت تمام کړی دی. د دوی همداراز د خبرګانو شورا د ځایګي اهمیت او حساسیت په اسلامی نظام کې لبل هر ډول مرکز او ټولګي څخه لا لوړ و بالا ویل. دا شورا هم د رهبری ټاکونکو او هم په خپل خیال ساتونکو سره د رهبری د شرایطو د شتون او دوام تضمینونکې ده، چې دغه شان لوی ځای د خبرګانو شورا غړو ته د درنې دندې متوجه کوي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود زیاته کړه، دغه نظام د لویدیز نسخې ته د معتقدو کسانو په مقابل کې چې په اجتماعي مسئلو کې د دین له هر ډول دخالت سره مخالف دي او یا د لیبرال ډیموکراسۍ د سرغنو په وړاندې چې د ډیموکراسۍ او ازادۍ د دروغجن بیرغ تر شا د دنیا د سرچینو د غلا کولو او د سلطې نقشه یې انځور کړې ده، درېدلی دی او د دین تر څنګ یې د ازادۍ او ولسواکۍ په راوستو سره د دوی نقشه ګډوډه کړې ده. او همدارنګه کابل ښار کې چاودنې د طالبانو یو قومندان وژلی دی. د افغانستان پلازمینه کابل ښار کې د یوې چاودنې په پایله کې د طالبانو یو قومندان وژل شوی او د دغې ډلې دوه نور غړي ټپیان شوي دي. د افق د رسنۍ په قول چاودنه پنجشنبه د کب میاشتې په څلورمه نیټه د کابل ښار د اتمي امنیتي حوزې اړوند د کارتۍ نو د غونډۍ په سیمه کې رامنځته شوې ده. په پیښه کې په دې سیمه کې د طالبانو په یو امنیتي پوسته کې د ځای پر ځای شوي چسپکي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې د وژل شوي طالب قومندان نوم سمی ولا دی او د کارتۍ نو په غونډۍ سیمه کې د دغې ډلې د پوستې مسؤول هم و.
عزیزانو دا هم کیهان ورسپانه ده. دا تیران چاپ کیهان ورسپانه نن دا بیلا بیلو خبرونو و موضوعاتو پترس که داغو خبرونو تا انعکاس ور کرده ده. دا شابان یا برات دا دریمه چلورمه او پینزمه نیته چی دا حضرت امام حسین علیه السلام، حضرت اول فضل العباس علیه السلام او دا حضرت امام سجاد علیه السلام لذکر دا کلیز سر سمون خوری طول مسلمانانو تا مبارکی وراندې کړی دی. په یو بل خبر کې د اسلامي انقلاب معظم لارښود د رهبرۍ د خبرګانو د شورا له غړیو سره په کتنې کې ټینګار وکړ، د اسلامي نظام پیاوړی ولسی بنیاد پر ټولو چارواکو او مسؤلانو او عالمانو حجت تمام کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی وویل ارومیه ډنډ ته اوبه او هیلې یو ځل بیا ستنه شوه. او بل خبر دا چې د تهران ولایت د عمومي څارنوالۍ د عمومي اړیکو اداره په خپل یو راپور کې ویلي دی چې د توندر ترهګري ډلګۍ د سرغنې جمشید شارمیت پر دوسیې له غور او څیړنو وروسته د تهران د انقلاب عدالت هغه د افساد فی الارض او د ترهګرو اقداماتو د هدایتولو په تورنولو سره په پانسۍ محکوم کړ. د توندر ترهګري ډلګۍ د دغه سرغنې لپاره د پانسۍ د سزا په اورولو پسې د جرمني خارجه وزارت په یو لاسوهون کې اقدام کې په برلین کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت شارلز دافیر احضار کړ او دوه ایراني ډیپلوماټان یې وویستل. د تهران د جمعې لمانځه خطیب حجت الاسلام کاظم صدیقي د جمعې لمانځه په خطبو کې د موضوع ته په اشاره سره چې د توندر ترهګري ډلګۍ سرغنه جمشید شارمیت په عدالت کې د خپل وکیل پښتون سره په پانسۍ محکوم شوی، په دې بابت جرمني د حکومت د لاسوهون کې چلند باندې سختې نیوکې وکړې او وی ویل د جرمني حکومت او بشري ضد رسندوی دغه موضوع له مشکل سره مخامخ کړه او حتی د جرمني حکومت ځینې ایراني ډیپلوماټان هم وویستل چې لازمه ده د ایران ولس له خارجه وزارت تمه لري له دغو سپیرو اقداماتو سره مناسب چلند وکړي. حجت الاسلام کاظم صدیقي په دوام کې د خبرې په کولو سره چې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له همغه لومړنۍ ورځې څخه ختیځ او لویدیځ نړیوالو قدرتونو غوښتل د ایران په اسلامي انقلاب ګزارونه وکړي زیاته کړه، د اسلامي ایران دښمنانو د نرم جنگ او د قومیتي د لمسونې په شمول په مختلفو حربو سره داخلي اختلافات زیات کړل او لمنې ورته ووهله. خو دغه دښمنۍ د اسلامي انقلاب د ستر لارښود په تدبیر او د ولس په ملګرتیا سره شنډ شول.
ډېر قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځم سیب رسپانې ته چې دوی دا مطالب په خپل انټرنیټي پاڼې کې خپره کړي دي. د بحران نړیواله ډله وایي چې پر سرپرست حکومت اقتصادي فشارونه وضعیت لا خرابولی شي. د بحران د مدیریت نړیوالې ډلې خبرداری ورکړی چې د ښځو پر زده کړو او کار د افغانستان د سرپرست حکومت محدودیتونه او په غبرغون کې د نړیوالو مرستو ناڅاپه ځنډول او دغه راز پر سرپرست حکومت د نړیوالو له لوري اقتصادي فشارونه به په افغانستان کې وضعیت لا پسې خراب کړي. د آلمان خبری اژانس د نړیوال کړکیچ د مدیریت د ادارې د موندنو پر بنسټ ویلي دي چې پر سرپرست حکومت اقتصادي فشارونه به اغیزناک نه وي، ځکه دا فشار به یوازې د افغانستان کړاوونه زیات کړي. او د طالبانو د عامه روغتیا سرپرست وزیر راتلونکي کال کې به په ټول هیواد کې د 200 معیاري روغتونونو مرکزونه جوړ شي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد وایي چې وزارت هڅه کوي د افغانستان روغتیایي سیستم معیاري او ظرفیتونه یې لوړ کړي. د ده په وینا د وزارت د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو د ظرفیت له لوړولو په موخه لنډه اوږده مهاله پروګرامونه لري. نوموړی وایي په تیر کال کې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه هم د پام وړ کمه شوې ده. قلندر عباد دغه راز وایي چې په هیواد کې د پولیو ویروس پیخې صفر ته نږدې شوې دي.
عزیزانو، دا هم د کابل اشته سو ورځپانه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې نن داسې لیکي: سیمه ییزې سرچینې د تورخم دروازې د بیا پرانستلو خبر ورکوي. سرچینو اشته سو ورځپانې ته ویلي چې دغه لاره شنبه سهار د کب میاشتې په شپږمه نیټه په بشپړ ډول د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوې ده. په تورخم کې د طالبانو کمیشنرۍ هم د دغې لارې د خلاصېدو اعلان کړی دی. په همدې حال کې پرون په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو اعلان وکړ چې د تورخم دروازه د پاکستانی چارواکو لخوا په مشروط ډول پرانستل شوې ده. د تورخم دروازه د تېرې دوشنبه په ورځ د پاکستان له لورې لژمنو د سرغړونې له امله د طالبانو لخوا تړل شوې وه. طالبانو د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دغه لاره یې پرانیستې ده، خو څو ساعته وروسته یې د تړلو اعلان وکړ. او بل خبر دا چې پر هیواد د طالبانو له شاوخوا دوو کلونو واک او پر خلکو د ډیرو محدودیتونو لګولو وروسته د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل وایي چې د طالبانو ترمنځ زیاتې شخړې رامنځته شوې دي چې له هغې نه په ګټې اخیستنې کولی شو پر هغوی فشار راوړو. بورل پنجشنبه د سلواغې په څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ناستې په یوه څنډه کې په یوه خبري ناسته کې ویلي دي چې د طالبانو مشرتابه پر دې باور ده چې نجونې حق نه لري څو د انسان په توګه ژوند او زده کړه وکړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
Thank you.
رانا هیله.
ګران اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زه امان الله زمانی د خپل ګران همکار
صادق حسین
سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شویم چې د رڼا د هیلې د معنوي خپرونې یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په تیرو دوو برخو کې مو د عیسایت په مذهب کې د آخرې زمانې منجی یا د ژغورونکي خبره وڅېړله او په دې خبره پوه شو چې د هغه ظهور تر کومه حده پورې په عیسایت کې جړه لري. یهودیت هم د یوې الهي دین په توګه د آخرې زمانې نجات ورکوونکی یا منجی ته ځانګړې پاملرنه کړې ده، ځکه چې د یهودیت لارښوونې هم د متعال خدای له جانبه دي، خو د وخت په تیرېدو سره لا تحریب او بدلون سره مخامخ شوی دی. ځینې کسان په دې اندي چې یهودیان ځکه د آخرې زمانې په منجی یا ژغورون کې باور لري چې د تاریخ په اوږدو کې له زیاتو کړاوونو سره مخامخ پاتې شوي دي، نو دوی هیله لري چې یو سپېڅلی او اصلاح کوونکی شخصیت دوی له ستونزو وژغوري. یهودیان خپل د آخرې زمانې منجی یا ژغورون کې د ماشیح په نامه یو سپېڅلی او فضیلتمند کس بولي چې د الهي پیغمبر او د بني اسرائیل د قوم باچا حضرت داود علیه السلام له نسل څخه دی. د یهودیانو په کتابونو کې راغلی دی چې هغه په هر یوه دوره کې دنیا ته راځي او د خپل رول د ادا کولو لپاره چمتو دی، لیکن هغه وخت ظهور کوي چې ټولنه د ظهور لپاره لیاقت ولري او متعال خدای ورته د ظهور اجازه ورکړي. که داسې نه وي شوي، نو بیا یو کس د همدغه یا دوو شوي ځانګړنو په درلودلو سره د یهود د قوم د ژغورلو لپاره به موجود وي، چې د سپېڅلي روح تر اطلاع رسونې پورې خپله هم نه پوهېږي چې ټاکل شوی منجی دی. د یهودیانو په سپېڅلي کتاب کې د اشعیا نبی په سفر کې په لومړي باب کې په پنځم آیت کې ماشی له یوه نیالګي سره پرتله شوی دی او ویل شوي دي چې د یسا د حضرت داود علیه السلام پلار له نننۍ څخه یوه نیالګی روزي او د هغه له ریشو څخه یوه څانګه پنځېږي او خدای روح په هغه باندې راځي، یعنی د حکمت او د پوهې روح او د قوت او مشاورت روح او د معرفت او خدای نه د ویرېدار روح. یهودي کهنانو د حضرت عیسی علیه السلام په زمانه کې داسې فکر کاوه چې هغه حضرت د یهود د قوم ژغورونکی دی، خو کله چې یهودیان پوه شول چې حضرت عیسی علیه السلام د دوی له ذهنیت سره سم منجی نه بلکې د متعال خدای پیغمبر دی او د حضرت داود علیه السلام له ټبر څخه نه دی او د یهود د مخالفانو د وژلو او د جنګ وینې تویولو پر ځای د خلکو لارښوونه کوي، نو له حضرت عیسی علیه السلام سره یې مخالفت پیل کړ. هغوی حتی له حضرت عیسی علیه السلام سره دښمنۍ په مخ واخیسته او د هغه حضرت د قتل لپاره یې دسیسه جوړه کړه، لیکن هغه کسانو چې په حضرت عیسی علیه السلام ایمان راوړو عیسویان ونمول شول.
اوریدونکو، له کومه چې د یهودیت له لوري د ذکر شوي منجی ظهور د یهودیانو له دین پالنې او ایمان سره زیاتې اړیکې لري، نو یهودیانو ته زیاته سپارښتنه شوې چې د خپلو دینی تعلیمو په ادا کولو کې هڅه وکړي او له ګناهونو توبه وکړي او خپل دینی مراسم ترسره کړي. همدارنګه په تورات کې تاکید شوی چې یهودیان باید همیشه د ماشیح د ظهور په تمه واوسي او ناامیده نشي. د حقوق نبی د کتاب په دوهم باب کې په دریم آیت کې راغلي، که څه هم وزنډیږي ورته په تمه واوسئ، ځکه چې هرو مرو به راشي پاته به نه شي. ټول امتونه راغونډوي او ټول قومونو ته بلنه ورکوي. په یهودیت کې هم د آخري زمانې د نجات ورکوونکي د ظهور لپاره د وخت د ټاکلو نهی شوی. د یهودیت په مذهب کې هم د نورو مذاهبو په څیر د آخري زمانې د منجی د ظهور په هکله ځینې نښې او نښانې بیان شوي دي. یو له دغو نښو څخه چې په اکثره مذاهبو من جمله یهودیت کې راغلي، د ځمکې په سر د ناروغیو، بېوزلیو، ظلم، فساد، جنګ او جګړو زیاتېدا ده. همدارنګه ګناه به زیاته شي او فساد او وینې تویول به د دینداری او معنویت ځای ونیسي. د یهودیانو په باور په هغه وخت کې یهودیان په ټاکل شوي ټاټوبي یعنی فلسطین کې راغونډیږي او د الاقصی د جومات په ړنګولو سره د سلیمان معبد جوړوي چې د یاجوج او ماجوج لښکریانو برید پکوي او د بیت المقدس سره نږدې د ارماګدون په نامه یو لوی جنگ کیږي. دغه ویرونکی جګړه 9 کاله دوام مومي او پکې د نړۍ د نفوس دریمه برخه وژل کیږي. خود خدای په مداخله سره د یاجوج او ماجوج لښکر ماته خوري. له دغه پړاو نه د حضرت عیسی علیه السلام نه بلکې د مشیح واکمنی په ټوله نړۍ باندې برقراره کیږي او هغه یوازې د یهود د قوم نجات بخونکی دی. د نورو دینونو پیروان چې ژوندي پاتې شوي د یهودیانو د منجی له لوري به محاکمه شي او هغه چې ګناهکار وپیژندل شي نو دوزخ ته به واچول شي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د تورات د آیتونو پر بنیا د ماشیې په دوران کې به دنیا له نعمتونو، سلامتیا، امنیت او معنویاتو څخه مالامال شي، چې البته یوازې به د یهودیانو لپاره وي او د نورو مذهبونو پیروکار به د هغوی خدمتګران وي. په دغه پړاو کې مادي نعمتونه له تصور نه زیات وي. د حزقیال نبی په کتاب کې په 24 باب کې ویل شوي دي، د ویالو په دواړو لورو به د میوې ونې راشنې شي چې هیڅ پاڼې به یې ژړیږي نه او میوې به یې هیڅکله نه ختمیږي او هره میاشت تازه میوې ورکوي، ځکه چې اوبه یې له سپېڅلي ځای څخه بهیږي. میوې د خوراک لپاره او پاڼې د علاج لپاره کارول کیږي. امنیت او دوستی هم د معاشي د حکومت په وخت کې برقراره وي، په داسې حال ډول چې هر موخ، لپوسا او پړانګه له اوزګړي سره یو ځای وي او نوزیږي ماشوم به د مار په سوړه کې لوبه وکړي. همدارنګه د ولسونو ترمیان د هغه په عدالت ورځی باندې هم تاکید شوی دی. د حضرت عیسی علیه السلام د حکومت له نورو ځانګړنو څخه د خدای باوري او معنویت رواج موندنه ده. په دغه وخت کې هیڅ یو کس ګناه نه کوي، ځکه چې بوتان مات شوي دي او شوم ارواح له ځمکې نه لرې شوي دي.
اوریدونکو، له کومه چې د منجی ظهور د یهودو لپاره مهم او برخلیک ټاکونکی دی، د 19مې پیړۍ په وروستیو کې د صهیونیزم تر عنوان لاندې یو سیاسي او قدرت غواړي غورځنګ بڼه ونیوه او له دغو باورونو په ناوړه استفادې سره د انګلیس او امریکا په مرستې سره د فلسطین د سیمې په اشغال باندې بریالی شو او د فلسطینیانو په وژلو، د کورونو په ړنګولو او شړلو سره یهودیان په فلسطین کې میشت کړل. دغه نیواګر رژیم له خپلو ګاونډیانو سره څو ځلې جنګونه کړي او د الاقصی د جومات د ړنګولو پسې دی. دا په داسې حال کې دی چې د تورات په کتاب کې زیات تحریفات شوي او د وړاندوینې هم له تحریفاتو ډکې دي. د دغو وړاندوینو په اساس متعال خدای په یاد سیمه کې د یهودیانو د راغونډېدلو او د سلیمان د معبد د جوړولو زمینه برابره کړې، خو یهودیان د خپل مخه په پوره کولو کې پاتې راغلي. هغوی د نیل سیند نیولې بیا تر فرات پورې د یوه هیواد په جوړولو پسې دي. خو اوس د صهیونیست نیواګر رژیم چې هر ورځ فلسطینی مسلمانان شهیدان کوي، هم په داخل کې له ستونزو سره لاس په ګریوان دی او هم له بهرني ګواښونو سره ښکیل دی او ورځ تر بلې د کمزورتیا په لور درومي. دغو مسایلو ته په کتو سره په فلسطین باندې د اسرائیل د نیواک د ختمېدو هیلې زیاتې شوې دي چې ورسره به د صهیونیستانو د آخرې زمانې په باورونو باندې شکونه زیات شي او د دوی وړاندوینې به پوره نه شي.
خو ګوردونکو، د آل یاسین په دعا کې موږ مسلمانان داسې وایو: سلام د ویر پر تا، د خدای په آیتونو خبر او د خدای په لور بلونکیا ورکوونکیا. سلام د ویر پر تا، د خدای وسیله او د خدای د دین سرپرست. سلام د ویر پر تا، د خدای خلیفہ او د هغه پر حق یاور. سلام د ویر پر تا، د خدای حجت او د هغه پر لور لارښوونکیا. سلام دی پر تا، د خدای د کتاب تفسیر کوونکی او تلاوت کوونکی. سلام دی پر تا په ټولو حالاتو کې.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د رڼا هیلې پروګرام وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.